ښاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروار یم او د ازادي راډیو د خبرونه د بیروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورود، خو تر هر څه دمخه په موکلي مهمو خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د پولیسو د قومندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیر چهارشنبې په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپله اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله اکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې یې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړای شي. آی او ایم ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوي دي چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د اواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبري وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په خ لوري روان دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوې دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم لاین هلا پاتې دي. دغه لانجمنو مسئلو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبله د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسمو پرون په دوبۍ کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سږ کال یې د طلا توپ یا بلون دی اور هم ګټلی وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپې، رافینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانگزای مو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. د چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغښت دي، لاغه به په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغي ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
درس کلن عاطفه چې د دریو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زن لطلورو کلونو رهیسی در شکر به نروغی اختاییم. زده نروغی در گولیو او یونانی بودو پخوالولو کنترول بام. که در گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پده نروغی اختاوی او چری ولاشی، هیچ شایم نشی خوارلی. باید پرهیز وکرم یا که دزر قوار در مل وخلم. باید هر چری چزم لزان سره یوسم دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
دا یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. دې سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغي سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امو دوای توصیه میشن از دشان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي، په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزایم په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دنه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واتس اپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده، که واره چی د ازادي رادیو پم دغه پروگرام کې د شکر د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړي، نو په دغه واتس اپ باندې کولای شي موږ ته زنګ راوهي یا پیغام پریږدي چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0 1 2 1 0 2 2 9. بیا تکراروم، مثبت 400 401 210 209. د زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملک زینه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2040 کال پایه پورې 1,902,300 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسو د ارقام ووایئ، نو زه که رښتیا ووایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده، د ټولې نړۍ نه نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 103 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,300 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خو دا هغه د ټولو مبتلایانو شمېر ده، چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه وه چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې وایم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپره ده، د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسې نه پوهیم، دا احصایه دقیقه ده. نو تاسې به ووایئ چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسې پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته، نو تاسې به ووایئ چې که چېرته زموږ اوریدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کیږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هیڅوک په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلی خوند یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسو که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټه نری نل ډېر زر بندیږي. همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کو د شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغۍ زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې د لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي، بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل، زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به سړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او داسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خوږو، د شربتونو، د انارو تشې تشې شربتونه، نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خوږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږی ډیر کیږي او ډیر خوږ کیږي. نو په دې دایمه نم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پلري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي، نو دا به غلط کار وي. اوری به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي. تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست دي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو دانه ورکوټې ګولې اچوم، هغه زما داسې پیاله مې خوږه یا شکره نه پورته کوي، او لیکلي هم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکر ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه که نه بلکه اوغد محاله نسبت بوریتا او یا گوریتا نو تا منم چه شکر رشتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرندی توب ورکوي.
بله دا د ماشوم توب خبره مې زکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورټونه وو چې دوی البته ورکړي وو، همدارنګ د بیومیډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام وو. البته دوی به خپلې سرویګانې لري، خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولی. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان د یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي وو، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو، او دا چې بیا سپینګیری دي یا سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات وو. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له دیرشو راکم وو دا لږ څه کم وو. خو د ماشومانو هیڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له همغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوږو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پات شو د افغانستان د اوسنی دور خبره له کومه ځایه چې زه خپلم په کلي کې راغټ سوی یم، او اکثر بیوازلی تر ډیره په کلیو بیا وروسته په ښارونو کې دي. یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو هغه اصلي جزی ګڼلی دی، که هیڅ نه یې نور تریخ نو ډوډۍ له دې خوږ چای سره چکي او که نور قطغ هم نه، یعنی دا هغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوی دی. اوس که ډیر غریب هم یې حتما بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي. په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بله مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناکه ده او که کنټرول نشي، په وخت کنټرول نشي، د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې، خطر یې په دې دی چې د انسان غړي لاس پخې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي. په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول، نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ، یو څوک چې مړ شو، که چېرته ګرمي وي، یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي، د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي، پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي، او که مغزو ته لاړ، د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندیږي، او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي، د انسان زړه ودرېږي، چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته، یا په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، یا په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي، ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به اله وکړو چې دا وقفه خبره کې، بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمک سره تماسونی سه مثبت 360 شپک سو یو 210 209 د ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوند دی باندې او ریدل شي ورسره د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروګرام ملمه ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر سیب د شکر د ناروغي په ارتباط وغږیدو تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کی او دغه شکر تخزان وژغوري
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کټ شي پیته شي شکر شکر باید وسوځي نو تاسو ته 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 په تاسو په دوی کې مونږ خو البته سنګه څه شروع نه پېچې شکر ته ډول ادا او څنګه داو نو تاسو په دوی ایم چې شکر البته درې ډول ادا نو لومړی ډول په ایم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي دا غلطه ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطه کوي انسولین نو میګه هغه انسولین نه تولیدي کې د انسان بدن کې نو تای لته نو دې لپاره به سره ارشه چې بل څه غټنه کوي غرض دې چې انسولین ورته ورکړي شي پچکاری شي راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي نو ټیپ 2 سره ولې چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 دا په ټوله نړۍ کې او یو دریم ټیپ چې دا هغه ټیپ 3 دی ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي انته ان شکر پورته شي وي شکرې ناروغي نه لري دا انسان بلکې یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی دا نو زه پرې چې مثال په توګه زینې که ساندی د فشار کته کول ته پاره رقم ګولی خري چې هغه ته هیدرو کلورټی اچیتو ای فشار کته کول نو که چیرته د دې ګولې کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي دا غ انسان شکر پورته کیږي او که چیرته دغه ګولې نه کی دا شکر تکلیف نه لري یا بل څه هوا ما هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې ته کورتیزون ګولې خوري نو که چیرته دغه ګولې د 50 ملي ګرام نه پورته شي لږینی کسان دی اته لاسو 50 ملي ګرام ځین کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري نو ته دغه شکر بیا به ډیره پورته کیږي چې دې ته د لاتینی ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي نو دغه هم یو علت دی که چیرته د کورتیزون نه خي بیا یې شکر تکلیف نشته نو د مخنیوي خبره مو وکړه خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي کنه وي او دې د ګولې نه خي شکر تکلیف نه لري یو دریم یو مثال به وایم هغه د ځینې کسان د فرزند تریخي یو کانه ده هغه د تریخي کانه که چیرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجی هغه باندې کی چې لاتینی سلاته وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدی کی د هاضمې لپاره هغه لار کپند شي نو پانکریاس ته پښو پیدا کیږي التهاب پیدا کیږي پانکریاس خرابېږي د انسان نو اپاتې او وخت باندې به د انسان شکر پورته شي که چېرته د اونته کانه چې د لارې باندې کړي دا وېستل شي او د پانکریاس هغه او به کته چې کولمو ته د دې ته د شکرې تکلیف یې نشته ان دا وخت به سره اصل بنیادی ناروغي است کی شکرې تکلیف هم نه لري دا شو چې درې ناروغ دي البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم دا به شو د ټیپ 2 ناروغي لپاره چې هغه ته لپاره ډېره برخه د بشریت پر اخته ده هغه دا ده چې د انسان بدن کې انسولین شته یعنی هغه شته چې شکر خطا کوي هغه بدن کې شته خو هغه چې د زوري نه رسي ګور سره یعنی انسولین شته بدن کې ډیر کافی نه ده شته خو دا غي زور نه رسي چې انسولین کچه شي د پیسو کوالټي خراب شي ولی خراب شي کوالټي هغه بیا په حرکتې باندې ده ډیر خوراک باندې ده دغه باندې کوالټي خرابيږي اوس نو تاسو ول چې څنګه یې مخنیوي کوي شي نو مخنیوي څنګه چې مخکې یاد کړه د ماشوم لاینر تسره شروع کی بعد سره بعد ډیر حرکت کی او هغه شین چې شکر پورته کی هغه و نخري نو نه پم چم دا اوس زه تفصيلات ورکم چې کوم شي شکر پورته کی کوم شي نه ورکی او کورسته وږي کو
بله ډاکټر صاحب هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدون کی ترغو پورې چې راځي دغه پختنه به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث او پرته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت خ دی کی تاسو تشریح کی چې څه څه دی مننه
نو څنګه زه کتاب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته دی او ریزن کې کده شمه ته بریده به دی ردی وای او دا وای چې توای دامخره
خیر عام خو به ټول پویګو چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي
زه دا وایم کنه چې وایم کنه لومړی قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده هر څومره چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او سرم سپین ده نه ښه پریمانه ده هغه وروسته کوي چې جوارم ښه په مړه کېته شکر پورته کوي کبه وایي چې وریجه هغه خودسی شي پورته کوي ته پوهه چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی هغه هم پورته کوي ښه دا به پرېږدو کچالان څنګه هغه یې هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مو خورې غنم مو خورې جوار مو خورې وریجې مو کچالان دی وایي نو څه شی وخورو په حقه باندې دا سوال کوي شي خو داسې به ووایم چې غنم مجبور هستی تاسې وخورې یو شی خود پیدا یو شی باندې خو سړی خپله ګېډه مری کوي هغه نو هغه که کوي چې دا سپین غنم بخوري د هغې په ځای تور غنم بخوري او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي هغه چې مونږ ګزاره ورته وایي هغه چې ډېره برخه نه شایسته یې ده هغه باید په کې اوسي یعنې پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شیونه خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي هغه اوس یاد کړم نو خلک وایي چې زموږ زور نه رسېږي دې شیونه سره چې وکړو افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خوری کوشش وکړئ چې د مجبوریت ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي نو عقلن سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک کې نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه هم چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کېږي نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت دی دغه ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکر ډېر زر په مخ ځي هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور ځي ځکه وایم دا خبره کوم چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکر څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکر ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې تاسې به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګې د منځه ځي ټول د منځه ځي ډېرې پاتې د انسان پښتورګې د منځه لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ځین چې پښتورګې تاواني شي اوسي باید سړی ګولیو باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګې باید د انسان خراب نه شي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه بند واتس اپ لارې زنګ دی راواله دی البته د ازادي راډیو واتس اپ مونږ نوې کړې نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روخشي تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست ډاکټر صاحب تاسو د ډوډۍ او همدارنګه د کچالو او د وریجو یادونه وکړله په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده. او یو بل خبرم اوس را یاد اسوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت د هغه برته ورسموي، همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم میاده کې شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادی نه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافا وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغاکه وایي. نو څنګه چې تاسو به لغاکه پیژنئ،
فکر کوم د غنمو منځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغاکه وایي، یو بل لغت مې اوس پیدا کړ، لغاری اوربشي ورته وایي.
ښه، اوربشي یاله،
لغاری اوربشي، بل کچه اوربشي هم ورته وایي. یا بیلاشک اوربشي هم ورته وایي، او په انګلیسي کې ورته پارټس ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجو ورته وایي. کلجو. نو دا مې ویل که لغاکه یا لغړی وربشي که څوک وخوري، نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته
کوي. او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډیر زر جذبېږي په تن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته، نور شینه پکې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري، دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا په قراره باندې
صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاورې مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای دی. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شي نه پرهیز وشي او څرنګه حفاظت وشي. دغه خبره یې اوري تورواله وکړو، ګوتې هغه مور پرې کړه، اوس ورو په ورو دغه تورواله وشي زیاتي چې بیا بل ډاکټر هم وکړي که عام ښایي هغه ټوټې ته ورسېده.
سی زه ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاغوري د دوی نه پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله، او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو پسې پورته تللې دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بله چاره یې نشته له دغې پرته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړه، که تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندیږي. همدا رقم د انسان پښو کې هغه قچه ګوته چې ده، لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې څوک اختر شکرې پورته ده، هغه ګوته یې مړه کېږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي او بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم رګونه ووایم نري کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخای شوې ده، بیا نور پړکۍ ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګون یې هم شوی ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه غوسه شوې ده. نو اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی یې څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل، که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنی دا چې رګونه بېرته خوشې کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم،
یعنی نور رګونه جوړیږي هغه ته اته سړی ورته ویلی چې اته اناستوموزن پیدا کیږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده بل رګ ته حتی یو لار پیدا کیږي چې هلته بیا هلته وینه ورتلې شي. نو د پخو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکرو ناروغۍ کسانو به تاسې اخته دي، هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس له منځه ځي، یعنې دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځای کې یو ګلمیخي یو خیخه وي هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی یو خیخه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو خیخه ده نو هغه فالدې د پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې اوچتلی دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري کنټرول کړي او وادې ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړه نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالئ او د شکر د ناروغي په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زمغه که تاسو اوري لطفا خبري وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. ازادي راډیو روغتیا ژوند ستمنی پروګرام دی.
استاد دغه مدي فلر د شکر ناروغي د کدي پاک لدی معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو راغووري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خه معلومات مو ورکړه، که لنډ توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
څنګه چې په تاسو وی چې شکر ډیره پورته نه وي، ته لازم اته لږه پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوبه را پورته شي په نار باندې د 100 ملي ګرام په دیتیلیټر شاوخوا ته نورمال ده. کله دا دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه، 150 ملي ګرام یا 120 حتی 200 ملي ګرام وي، په لومړنیو وختو کې دا کس هیڅ رقم نښو نښانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نښې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته پیدا شو چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 ملي ګرام په دیسیلیټر وي دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 ملي ګرامه 800 ملي ګرامه وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څو وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي، ډېرې متیازې کوم، ما له اوبه ډېرې څکې، وایي خو ډېرې متیازې چې کوم نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه. داسې ما فکر وکړو چې د ده به د څه متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته لې متیازې مې چې کتل میکروب پکې نه و، بلکې شکره پکې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله، دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي؟ وایي نه نه، بلې تکلیف نه لرم، یوازې تیږه یم. نو خبر اوس بلنده کما یعنی په لومړی وختو کې ډیر رنځوران هیڅ رقم نخې نخانې نه لري منتها د وخت په تیریدو سره د نخې نخانې ښکار کیږي که شکره د داسې چې په حد زیاته شو حتی زر میلی ګرامه یو نیم زر میلی ګرامه ته کله کله حتی رسیږي هغه رنځوران د رشته د ډیر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورکیږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نخې باندې پیږي نو ما ته اته د څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کلنۍ عمر کسان راغلي دي دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه و خیمه واده یې نه دی کړی نو واده نه ده کړی دا معنا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد خو ځینې کسان دي څلوېښت کلنۍ کې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو فلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګورئ د هغه شکره پورته ده نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د خپل نارینتوب احساس نه شي کولی او نور هم چې مخکې یاده کړه چې یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله سل متره نه شي والی پنځوس مترو کې ودرېږي خطرې بخیږي او وایي چې نه شم توان نه لرم نو بیا نخې بیا نو وروسته راځي.
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم اسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتیا تاسو په پښتن سم په نشم چې افغانستان کې تاسو په هوا شوې ده
یعنی عامه په هوا په افغانستان کې شوې هدا قلب دي شلو ورسته کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هوا لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږي چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه وخت پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف پیدا شي ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کیږي انسان ته یعنی مغزه خرابی کی سړی ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پیدا شي نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولونکې ناروغي ده نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی سنګ داسب چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی خلک د ډوډۍ خوراک که پاره یو مړی ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري دا هر شی منمه او هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي په چلم اخته دي که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغه باندې حتی ما اوریدلی دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي پخوا به ډېر ګران وو اوس پیدا کیږي هلته نو که چېرته د سګرټو په ځای خلق پاسی که تیسی ده او شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی نو وقت نا وقت پلا شکر او گی که چیر تا زمان دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا خجرو که و دیرو که پا توپکو نبیخی و چلمو نبیخی و نو کالتا او ده توپک پا زی وخلی یار ده یو توپک بدل که با یقن لکت لکت سل ده شکر ماشینو نسا وقت دلشی نو دی ده پا آغیه پا کرده چه خلکو توپک بانه تینسانان واجنه او ده شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولاده ده مرگ نچه اشغول نچه نو پا کرده چه افغانان که کذیشی که یو کور نشی کاله اقلا یو چی شورتو های ما یو کوچه خو باید یو شکر ماشین نو دلی و رازه پا کرده بانده چو کوران یو شکر ماشین پا بای اخلو
صحیح ډاکټر صاحب د ماشینو د معایناتو خبره مو وکړه په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ خصوصا هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی د صحي وضعیت او دوی مجبور دی چې دغه شکر خپل چک کړي یو چیرته یو درجه ښه او بل ځای کې بیا بل درجه ښه دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښي چې کوم واحد اندازه کوي نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسیلیتر وي هغه یو واحد شو او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید ملي مول ضرب اتلسو کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي نو کله کله چې ما تاسو سره مرکې درلودلې پخوا د سکندنیاویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده ما ته ډاکټر مې وایي چې دا پنځلس خطرناکه ده بیخي جګه ده ملساسی ته ملي مول ده هغه ملي ګرام نه ده نو په دې اساس هغه ته باید ضرب اتلسو کې هغه نو دا یو موضوع شو چې مې زه پوښی کوم واحد ده راغلو که عین واحدی تا چې دوا درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملي ګرام باندې دي زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل دوم ځل وګوره یو سل دېرش بل ځل وګوره یو سل پنځوس بیا یو سل نو دې کې لاسونه تر پنځلس پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري که ډېره پورته یې بیا یې وګوري او که ډېره کته یې بیا یې وګوري دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګور چې عین کچه وخی دی کې نه لاسونه تر پنځلس کسولو کې توپیر سره وایي چې هر ماشین کې شته
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی د پروګرام ورستی برخې دی په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي نو مونږ به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه
ستانګزه په دې چې دغه شی نه زبیخي نه کما نه کولاس کما او نه ریډ بول دغه شی نه کما او کارش میره نه شماله چې څومره شکر په کې ده خو دومره وایم چې زخته ډیره ده بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وایي هغه وایي شکر نه پورته کیږي ده نو لایت وګوره رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل چې لایت ونڅکي دا نورمال کولا وڅکي نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري ګوري چې هغه چې لایت ده د ده شکره ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایت نه څکي نو یې ګوره که نه دا خو کله لایت دی دا خو شکره نه پورته رښتیا لنډ مهال همداسې دی یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د لایت باندې شکره خکته ده اوږد مهاله چې وګورې بیا نو هغه څوک چې تش لایک کوله لایک ریټ بول لایک فین اڅکي د دې شکره به اوږد مهاله ډېره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایک نه اوس نو تاسې په پښتنو کې چې دا ولې
بله
ولې تا ده دغه لایت والا څښاک چې جوړېږي دا هغه یو رقم ګولیګانې مخکې مې چې یاده کړه هغه ګولیګانې په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامداره
دوامدار علت بیا دا دی چې دغه ګولیګانې چې دوی چې هغه اسوګرین او رقم رقم زخرین او څه شي د مواد په کې چې هغه یو شی خوږی دغه شی نه چې په کلمو کې رقم میکروب زیاتی چې شهري کې کولی ورته وایي او یا دا چې د انسان د کلمو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه به ډیره اوریدونکو ته واضح کلمه نه وي دلته باید ووایم چې د انسان په کلمو کې یو رقم میکروب دی چې هغه ته سالم میکروب وایي ډیر ګټور دی دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دی نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دغه لایت والا شینه چې دی هغه سالم میکروبونه د انسان په کلمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو اوږدمهاله علت دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کیږي اوږدمهاله بلکې د انسان خپل عظمه ورسره خرابیږي کلمه خرابیږي نس ناست ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړ د تاسو د کور ودان وی اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر د ناروغي د پیخو د زیاتې دوه په ارتباط هم درنګ د چې شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوي کولای شي او ګر معلومات له موږ سره مفید معلومات شریک کړل دوی لمانه نکوم له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو اوریدل البته یادونه کوم چې د ازادي رو شتم روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولای شي د ازادي رو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري